مشال ریډیو د نن د 2013 کال د لومړۍ میاشتې لومړۍ ورځ یعنی د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده او وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې د سهار 8 نیمې او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوې زبروال کاکړ ستاسو د ښه ورځې او نیکمرغه کال په هیله د نن په لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا پیل کوم. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د افغان طالبانو 8 داسې بندیان خوشی کړي دي چې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا په پاکستان کې ترهګري لمنځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست کار بلل دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه له ځینو نورو رپورټونو او شننو سره څو سندرې هم لرو خو لومړی خبرونه چې اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
سحر مو بخیر نوې کال مو مبارک شه. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی مقامات وايي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې 8 طالب قیدیان خوشی کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې د ترګری لمنځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواری ده. او په واشنگتن کې د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ویلي دي چې د ټیکس په مت کې د شپږ سو اربع ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمی د مخنیوي لپاره یوې موافقې ترسیدلې دي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې 8 طالب قیدیان خوشی کړی دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیګا اعلان وکړ چې په خوشی شوو کې درې د طالب واکمنۍ پر وخت د کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر شامل دي. طالبان هم له لویدیځو خبری ایجنسیونو سره په خبرو کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خلاصون تایید کړی دي. خو په خوشی شوو کسانو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤل او دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت چې له ډېرې مودې راهیسې د خلاصون غوښتنه کوي شامل نه دي. پاکستان په تیر نومبر میاشت کې په دې ویلو سره چې له دې لارې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي د طالبانو 9 چارواکي آزاد کړي وو. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ته یوازې د خوشی شوو طالبانو د نومونو لیست رسیدلی او د هغوی د برخلیک په اړه نور معلومات نه لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې د ترګری لمنځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواری ده. پرون په پېښور کې د خپل ګوند د وژل شوي مشر بشیر احمد بلور په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان دا هم ویل چې د قبایلي سیمو په اړه ټولې پریکړې به د هیواد مرکزي حکومت کوي.
ریاست دبا نن پیسہ کول وی چې هغه با دا ترهګری ختموي او کنه او پس ډول با دا ترهګری ختموي.
د طالبانو لخوا حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز ته په اشاره اسفندیار ولی خان ویلي چې په هیواد کې د بدلون یوازنۍ لار انتخابات دي او څوک چې له دې پرته بل لار لټوي نو د هغوی با څه بل ایجنډه وي. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان ځواکونو ته د امنیتی ذمہواری او د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور پر مخ ځي. د ناټو سرمنشي اندري فوګ راسموسن هم د امنیتی مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په دوو راتلونکو کلونو کې د بشپړو امنیتی مسولیتونو د اخیستو پر لور د افغان ځواکونو یو مهم او لوی ګام دی. افغان حکومت تېره ورځ له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال څلورمه مرحله اعلان کړه. د دې پروسې مشر اشرف غنی مشال ایډو ته ویل
سالورم مرحله د انتقال د پراتون کې دوه میاستو کې شروع سي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه شامل دي.
دا پروسه چې په راتلونکو دوه میاشتو کې عملي کیږي پر اساس به یې د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان لوري ته سپارل کیږي. په واشنگتن کې د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ویلي دي چې د ټیکس په مت کې د شپږ سو اربع ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمی د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. کچري د یاد ګوندونو غړي یوې موافقې ته نه وي رسیدلې نو د نوي کال د جنوري میاشت په لومړۍ نیټه به په خپله مالیه لوړې او لګښتونه کم شوي به چې له کبله یې امریکا د اقتصاد له بحران سره مخامخ کېدای شوه. د فرانس د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر احمد کرزي سره د افغانستان د روانو حالاتو او له 2014 کال وروسته له کابل سره د پیرس د همکارۍ او د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې جان اف لودریان ولسمشر کرزي د افغانستان او فرانس ترمنځ د همکارۍ او د سند په چوکاټ کې د دوړخیزي همکارۍ په اړه هم وغږېدل. د فرانس د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره د نوي میلادي کال د پیل په مراسمو کې د ګډون په خاطر کابل ته سفر کړی دی. په عراق کې تېر د 14 وسلوالو پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بلو چارو وزیر هیلي کلینټن به په بشپړ توګه له بیمارۍ روغه شي. هیلي کلینټن چې دا مهال د نیویارک په یو هسپتال کې تر درملنې لاندې ده، د تېر اتوار په ورځو هغه مهال روغتون ته ورسول شوه چې په رګونو کې یې د وینې یوه ټوټه یا ټوکړه وموندل شوه. نوموړی د دسمبر په میاشت کې هغه وخت راپریوتې وه چې کله یې د معدې ناروغي لرله. او اخری خبر دا دی، د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال پیل ومانځل شو. د پاکستان په پېښور، کوټه، اسلام آباد او نورو لوی ښارونو کې خلکو د نوي کال پیل په آتشبازۍ سره وکړو. د چک ریپبلک په سرخار پراګ کې هم یو شمېر ځوانان راټول شوي وو او آتشبازیانې یې وکړې. له روس څخه تر منځي ختیځ پورې هېوادونو کې خلکو د کال 2013 په خوشحالۍ سره هرکلی وکړو. د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې هم یو شمېر خلک لارو ته راوتي وو او په آتشبازۍ سره یې د نوي کال پیل ومانځلو. همداراز په تېرو څو لسیزو کې پوړومبي د برما یا میامر اولس هم د نوي کال خوشحالۍ مانځلې دي. په سرخارنګون کې شاوخوا 90,000 خلکو په روایتي موسیقۍ سره د نوي کال هرکلی وکړو. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو پورې تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغان طالبانو یې اداسې اته بندیان خوشي کړي دي چې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د اصولي د عالي شورا وایي چې د خوشي سو او پاړه زیات معلومات نه لري.
تر اوس پورې دقیق معلومات د پاکستانی لخوا مونږ ته ورکړل شوی نه دی.
د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې په ملک کې ترهګري ختمول د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواری ده. نیټو له نړیوال سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی دی. د دې انتقال د پروسې مشر وای
څلورمه مرحله د انتقال به په راتلونکي 2 میاشتو کې شروع سي او دې مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه له ځینو ریپورټونو او شنونو سره څو سندرې هم در باندې اورو له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستانی چارواکي وایي چې د ملا نور الدین ترابی په ګډون د افغان طالبانو اته بندیان خوشی کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه اعلان وکړ چې په خوشی سو کې 3 تنه د طالب او واکمنۍ پر وخت د کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر شامل دی. پاکستان په تیر نومبر کې هم یو شمیر طالبان خوشی کړل. خو د افغانستان د سولې عالی شورا شکایت کوي چې دوی تر اوسه د خوشی سو طالب مشرانو په اړه داسې معلومات نه لري چې هغوی چیرې اوسېږي. مجیب رحمان انګار له پېښوره پرې رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د 3 تنو نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې بیګا ماخستن د دې وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې په خوشی شویو کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د عدلیه وزیر ملا نور الدین ترابی، الادا طیب، میر احمد ګل، عبدالباری او ملا داود جان شامل دي. خو د پاتې دریو نورو په باب څه نه دی ویل شوي. د وروستیو دریو کسانو په باب ویل کېږي چې د طالب واکمنۍ پر وخت یې د ولایت تر کچې دندې ترسره کړي دي. اسلام آباد تیره میاشت هم 9 تنه طالبان خوشی کړل. خو د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم افغانستان ته نه دي ستانه شوي او په پاکستان کې اوسیږي. که څه هم په پاکستان کې د هغوی پاتې کېده ډېرې پوښتنې او اندېښنې رامنځته کړې دي، خو ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی د هغوی خوشي کېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي.
ډېر اهم خلک دی، د دې خلکو نه دا چې اهم کردار د افغانستان د طالبان دور کې چېدی پاتې شوی دی، بلکې دوی په معاشره کې او د طالبانو دننه چې کوم ستونه دي په هغې کې خپل روس هم ساتي، خپل تعلق هم دی، خپلې رابطې هم دي. دا یو ښه ګام دی او د دې سره به دا د دې خبره ډېره زیات توقع ده او ډېر زیات امکانات لري چې دوی په راتلونکي سیټ اپ کې د مذاکراتو کوم یو عمل دی په هغې کې ډېر زیات مثبت او فعال کردار هم ادا شي.
په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مشر خبریال مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې د طالبانو تصمیم نیونکو مشرانو د دغو خلکو د رابطو کړۍ ماتې کړې او ګرانه به وي چې له خپل پخواني نفوذه کار واخیستی شي.
کوم خلک یو ته راګرفتار شي تو بیا هغه رها شي، نو طالبان بیا په هغې باندې هغومره اعتماد نه کوي. زموږ معلومات دي او څونه مخکې خلک خوشي کړی شوی دي، نو هغې ډېر مهم رول نه دی لوبولی.
په عین حال کې د چارو یو شمیر څېړونکي بیا د اسلام آباد اراده تر ټولو مهمه ګڼي او په دې باور دي چې د دې هیواد مخلصانه همکاري لوی بدلون رامنځته کولی شي. عقیل یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد دا درک کړی چې د افغانستان په باب پالیسي یې بدلون ته اړتیا لري او په خبره یې عملاً په دې برخه کې کار هم پیل کړی دی.
د پاکستان وزارت خارجه داسې یو بس جوړ کړی دی چې په هغې کې چې کوم ضیاء الحق د دور یا د بټو د دور کوم افغان پالیسي وه چې په هغې باندې نظرثانی ونه کړي، داسې اطلاعات وي چې دوی نظرثانی کوي. زما خیال دا دی چې دا د پاکستان لپاره هم ښه وي، دا د افغانستان لپاره هم ښه وي.
افغان دولت په دې باور دی چې که په پاکستان کې بندي عالی رتبه طالب بندیان خوشي شي، ښایي دا کار د سولې بهیر په ګټه تمام شي، خو د وروستیو معلوماتو له مخې دغه شورا لا هم دا معلومات نه لري چې په لومړي پړاو کې خوشي شوي طالبان چیرته دي.
مجیب رحمان انګارو، که څه هم افغان طالبانو د افغان حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي و دوی دې وسله کښېږدي او د سیاسي ګوند په حیث دې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو له لارې حکومت ته راسي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي اتاولا لودین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قرار قرار به دواړه غاړي د یو بل غوښتنو ته غاړه کښېږدي. له نوموړي سره د امریکا زموږ همکار بشیر ګواښ کړی ده. مولوي اتاولا لودین د مرکې په پیل کې وایي
د سولې عالي شورا د همدې عالي هدف لپاره جوړه شوې ده چې په افغانستان کې د افغانستان د مصالح مخالفین او دولت ترمنځ د یو پل حیثیت ولري او د وساطت وکړي، ملګرتوب وکړي. تحصیل کنده مرجع ده چې تر څو وکولی شي دواړه اطراف د خبرو میز ته کښېني. د سولې عالي شورا په دې قضایاو کې طرف نه دی، خپل خاص پیشنهادات نه لري، فقط یو بل ته پیغام رسوي په هغه مواردو کې کله وګوري چې بعض پیغامونه دولسونو د خلکو د ارادو تمثیل پکې نه اوسي، که هغه د دولت خواهي که هغه د مخالفینو خواهي، هغې ته بیا په دې باندې تقریبا یو توصیه کوي، مشوره ورکوي چې تاسو غواړئ دا د ملت اراده نه ده. نور نو طبعا د قضیې اطراف د افغانستان حکومت دی او معارضه ده یا مصالح مخالفین دي. نو د سولې عالي شورا په دې کوښښ کې ده، همدې دپاره یو ستراتیژیک پلان هم جوړ کړی دی د پنځه مرحلو دپاره، که خدای وکړي چې تر 2014 کال پورې په نهایت کې موږ د یو امن او باثبات افغانستان شاهد اوسو. دا چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې کوم بیانات ورکړي دي، د هغې ته دعوت ورکړی دی، طبعا ځان د خبرې لومړی سر دی، دوی مکلفیت لري چې د هغې دعوت ورکړي، د سیاسي ګوندونو په حیث باندې دلته راجستر ولري، دوی فعالیتونه ولري او د هغه ډیموکراسۍ نه چې ایران شوي ده دوی هم استفاده وکړي. خو زه په دې یقین لرم چې د معارضه او مخالفین به دغه پیشنهادات نه مني، په هغې به اعتراض کوي ځکه هغې د حاکمیت نه بیرون دي، هغې ځان محروم ګڼي، هغې د خارجیانو حضور لوی دلیل ګڼي د مذاکراتو د بندېدو یا د نه کولو لپاره، همدارنګه نور درایل بني. خو طبعا ټولې خبرې چې کله د مذاکراتو کې ترسره کېږي هغه نهایي خبرې نه وي، مقدماتي بیا په دې منځ کې کېدای شي چې مخالفین خپل هغه کوټلي پیشنهادات چې په هغې باندې قضیې حل ممکن دی په خبرو جریان کې وي، او د افغانستان حکومت هم مکلفیت لري چې د هغې معقول پیشنهادات واوري، هغې ته زمینه سازي وکړي، او بالاخره په نتیجه کې په دې ملک کې امن او ثبات راشي او اینه په اینو نه اینځل کېږي، جنګ په جنګ باندې نه خلاصېږي. جنګ دې دپاره چې خلک خپل شرایط په مخالفین ومني، که چېرته شرایط منل کېږي اجنډا به خاتمه پیدا کړي.
خو دغه تاسو څنګه غنئ چې اوس لکه د پولي دواړو غوړه چې کوم وسوال طالبان دی او جنگونه کوي دا به په یو بل تاثیر کوي؟ مثلا که تاسو طالبان سره خبرې کوي او غلطه خبرې نه یو غلطه د تشدد رواني خصوصا په د قبایلي سیمو کې دا به تاسو په کار څه تاثیر ولري؟
نو یو خو د پاکستان طالبان دی هغه د افغانستان د قضیه پور تاریخ لري، هغه بیل کار دی، بیل مملکت او خاوره ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې عقیده باندې لکه طالبان رسنۍ پیشنهاد ممدا وکړي یو مرجع لري چې هغه په قطر کې ده. افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې باندې ټینګار کوي چې دوه فکټوره باید په مذاکراتو کې مهم وګڼل شي. هغه باید د قضیې مالکیت او وراثت باید د افغانستان د حکومت سره واوسي او وساطت د دې کار د سولې د عالي شورا په واسطه باندې ترسره شي، منګلتوب دا وکړي. دا چې پراګنډه مدشونه په یو ځای بل ځای کې کېږي، افغانستان حکومت رسمن هیئت لري د سولې عالي شورا په جریان کې نه واوسي، طبعا د هغې نتایج به ډېر مثبت نه واوسي. خصوصا هغه مدشونه چې هغه اجنډا ونلري، هغه قطعنامه ونلري، هغې کې رسمي هیئتونه نه واوسي، د دولتونو دخوانه جوړ نه وي، مؤسسات جوړ کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین چې زموږ د همکار بشیر ګواش پښتنې ځوابولې په دې وروستیو کې له افغان طالبانو سره د په خلاینې خبرې تیز سوې دي، خو څېړونکي وایي چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره باید افغان او پاکستانی دواړه طالبان یا ختم سي او یا هم دوی پر دې قانع کړل سي چې له جګړې لاس واخلي. د دوی په وینا که یوه ډله وسله کښېږدي او بل تشدد ته دوام ورکړي بیا به هم سوله نیمګړې وي. زموږ همکار بشیر ګواش دا موضوع په خپل ریپورت کې څېړلې ده.
کلیوی خو افغان طالبان وای دوی بل افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې خپل جنگ جاری ساتي، بل خو پاکستانی طالبانو د خیبر پختونخوا حکومت د مذاکراتو د وړاندیز پاړه ویلي چې مذاکراتو ته تیار دي خو وسله به نه غورځي. د چړونکو په وینا د پاکستان او افغانستان طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر دی او باید چې د هرې لارې کېدل شي مخه ونیول شي. افغانستان کې د وسلوالو طالبان سره پر رسمي توګه مذاکرات روان دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت لا تر اوسه پر رسمي توګه داسې کومه خبره نه ده کړې. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وای پاکستانی طالبان په جمهوریت یقین نه لري، سیاسي سوچ نشته او د زور له لارې د شریعت راوستو خبرې کوي، نو ځکه خو سره مذاکرات بې فایده دي.
افغانستان کې دننه دي طالبانو یو حکومت چې هغه شامل منل نه و، خو یو حکومت یا یو دولت په یو نوی شکل کې جوړو. د هغې نه وروسته چې کله هغوی جنګ شروع کړ د افغانستان د ریاست په ضد، نو په هغې کې دي د یو پارټي د یو ګوند په شکل کې موجود. اگر چې د هغه ګوند طریقې واردات چې دي دی ترهګرۍ طریقې واردات دي، د انسرجنسي طریقې واردات دي. دلته په پاکستان کې نه د طالبان حکومت چرته جوړو، نه قرآني او دستوري جمهوریت ته دي اجازت ورکړې ده. دي نه داسې شکل کې مذاکرات کول نه غواړي، لکه دي د مذاکراتو خبرو اترو کولو په موډ کې نه دي.
که څه هم په دې وروستیو کې یوه ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان مشر وای دوی او افغان طالبان په یو نظر دي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وای افغان طالبان د سیاسي بهیر لپاره د پاکستانی طالبانو سره مشوره نه کوي او نه هم پاکستانی طالبان افغان طالبانو سره په مذاکراتو کوم بد اثر کولی شي.
نو یو خو د پاکستان طالبان دي هغه د افغانستان د قضیه پور تاریخ لري، هغه بیل کار دی، بیل مملکت او خاوره ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې عقیده باندې لکه طالبان رسنۍ پیشنهاد دا وکړي یو مرجع لري چې هغه په قطر کې ده. افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې باندې ټینګار کوي چې دوه فکټوره باید په مذاکراتو کې مهم وګڼل شي. هغه باید د قضیې مالکیت او وراثت باید د افغانستان د حکومت سره واوسي او وساطت د دې کار د سولې د عالي شورا په واسطه باندې ترسره شي، منګلتوب دا وکړي.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډر محمود شاه وایي که افغانستان کې طالبانو سره خبرې کامیاب شي او پاکستانی طالبان همداسې خپل تشدد ته دوام ورکړي، نو بیا خو به د دوی خلاف د پوځي عملیاتو علاوه بل لار نه وي.
د افغان طالبان چې کوم دي هغوی اوس کافي میچور شوي دي، څه تجربه د حکومت محاصره شوې ده او بیا وروسته هم نو هغوی چې کوم دی نو هر څیز په سوچ سره باندې کوي. افغانستان حکومت خو هغوی کوشش کړی دی او آئین ورته جوړ کړی دی، هغوی خبرې کېدی شي، خو پاکستان کې په دې شیونو باندې خبرې نه شي کېدی. نو ما ته دې مستقبل خو داسې ښکاري چې یا به دې خو فوج چې ته راشي په ختم نه کړي، یا په مزه مزه به دې دغه دهشتګردي کوي او هغه به په مزه مزه ختم شي.
په داس سال کې چې په پاکستان تور لګیږي چې دوی شمالي وزیرستان کې میشته حقانی ډله افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کاری د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی پاکستان د ترهګرۍ او د دواړو خواو د طالبانو د ختمولو لار د افغانستان لخوا ګوري.
د پاکستان حکومت سیاست بل دی طالبانو په مقابل کې د افغانستان حکومت سیاست بل قسم دی یو روډ ماپ یا د تګلارې یو نقشه چې جوړ شوی ده په هغه کې پاکستان افغانستان ته دا اطمینان ورکړی ده چې تر 2013 کال تر نیمایي پورې افغان طالبان افغان حکومت سره کینی او خبرې سره کوي. نو که دا کار وشي طبیعي خبره ده چې یو برخه د دې مشکل حل کیږي. په داسې حال کې چې پاکستاني طالبان وایي چې زموږ مشر ملا محمد عمر دی، یعنی ته د مشر په سترګه ګوري، که په افغانستان کې افغان طالبان سولې ته زړه ښه کړي او راشي، احتمال شته چې په پاکستان کې هم همدغسې یو حالت رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان دې وروستیو کې د دوی په وینا د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره ځینې طالب مشران خوشي کړي او ویلي دي چې دې لړ کې به نور مرسته هم کوي.
بشیر گواش د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې د ترهګرۍ له منځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمواري ده. په پېښور کې د خپل ګوند د وژل شوي مخکښ بشیر احمد ابیلور پاړه و جوړ شوي غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې د قبایلي سیمو په اړه به پریکړې د پاکستان مرکزي حکومت کوي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د بشیر احمد بلور د وجنې په اړه د ویر په لسمه ورځ په نشترال پیښور کې تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند یوې لویې تعزیتي جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل چې سیاسي ګوندونه یوازې د ترهګرۍ په لړ کې مزاحمت کولی شي، خو دا د ریاست ذمواري ده چې د ترهګرۍ د ستونزې د فیصلکون حل لپاره لارې چارې ولټوي. ریاست دبا نن فیصله کول وی چې هغه به دا ترهګری ختموي او کنه، او په څه ډول به دا ترهګری ختموي. ها که زمونږ نه پوښتنه وکړی شوه نو مونږ به خپل رایې ورکوو. زه به یو ځل بیا دا خبره په واضح ډول وکم چې په قبایلي سیمو کې څه هم فیصله کول وی هغه به مرکزی حکومت کوي. زمونږ به د مرکزی حکومت نه دا کلکه غوښتنه وي، او زه چې کله د مرکزی حکومت سره ووینم نو هم به ورته دا خبره کوم چې په څه ډول او څه طریقه ترهګري ختموي هغه د دوی مرضی ده، او زما په فکر اول مذاکرات پکار دي، مګر په کومه طریقه چې وي دا به ریاست لا کول وي او سیاسي ګوندونه دا نشي کولی. ها مونږ مزاحمت کولی شو، او د مزاحمت لپاره مونږ سینه په وړاندې ولاړ یو. اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د بشیر بلور د وجنې دا مطلب نه دی چې د ترهګرو والونه ختم شو.
دا واقعا دا اختتام نه دی. ستاسو دا خیالي چې دې سره بس دا خبره په دقه ځای ختمه، په دقه ځای نه ختمه، کوشش به کېږي. اما که چېرته بار خبره کړه دینو نو پرې هغه وایي که هم واټه کېږي چې مونږ د کور مالکان یو.
د وسلوال طالبانو لخوا د مذاکراتو د وړاندیز د قبلولو راپورونو ته په اشاره اسپندیار ولی خان وویل چې د بدلون یوازنۍ لاره بیلټ یا ولسی رایه ده. بدلون یوازې د ووټ د لارې راوستې کېدی شي، او په بله کومه طریقه بدلون نشي راتلی. او څوک چې په بله کومه لاره بدلون راوستل غواړي هغې به بیا څه بله ایجنډا لري. په نشترال پېښور کې په دې غونډه کې په زرګونو ګډونوالو وژل شوي بشیر احمد بلور ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. وفاقي وزیر غلام احمد بلور، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سېنېټر افراسیاب خټک، او د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو ته د عدمي تشدد په لاره تګ او د تشدد په ضد د ودرېدو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نیټو له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی دی. د نیټو مشر اندری فوګ راسموسین وایي د افغان پولیسو او اردو وړتیا او توانمندي مخ پر زیاتېدو ده. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان په راتلونکو دوو کلونو کې افغان لوري ته د بشپړو امنیتي چارو د سپارلو په لور مهم او لوی ګام دی. دا نوموړي په وینا دا د هغه پرمختګ نتیجه ده چې ناټو او افغان حکومت په ګډه کړی دی. اندرس فوګ راسموسن په دې لړ کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله او د افغانستان د خلکو ځواکونو او نړیوالو روزونکو څخه مننه کړې ده. هغه زیاته کړه چې افغان ملي اردو او ملي پولیس لا دمخه د زیاترو عملیاتو مشري کوي او د اعتماد او کمیت په برخه کې د پرمختګ په حال کې دي. افغان ځواکونو ته د انتقال د څلورمې مرحلې په ترڅ کې بدل سکونو نورو ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدی پرون په کابل کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې څلورمه مرحله به پراتونکو دوه میاشتو کې پیل شي.
څلورمه مرحله د انتقال به پراتونکو دوه میاشتو کې شروع شي او د مرحلې کې 250 اداری واحدونه د افغانستان شامل دي او 12% د افغانستان وګړي به د مرحله کې شامل دي، یعنی جمعا د افغانستان 80% وګړي به د انتقال په اول، دوم، دریم او څلورم مرحله کې راځي.
د افغان ځواکونو مشرانو ډاډ څرګند کړی دی چې افغان ځواکونه د دې توان لري چې د 2014 کال تر پایه د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. خو د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د دې ترڅنګ د څلورمې مرحله لی پوڑاندې د زینو خندونو یادونه کوي. دا نو موړي پوینه د مرحله په یو شمیر نارامو سیمو کې عمل کیږي او همدې ته په پام سره خای یو لړ ستونزې په کې را مخته شي. افغان پوځي چارواکي د سرتیرو دروسنې او تجهیز په برخه کې هم نیمګړتیاوي یادوي، خو د دوی پوینه ناټو او نورو متحدانو ورسره په دې برخه کې د لازمو مرستو او همکاري یوشمنه کړی ده.
رضوان مرادو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن او منشلل ګوند چارواکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه وایي دواړو خواو ته پکار ده چې خپل منځي ستونزې او بیباوري په خپل منځ کې د خبرو اترو لارې هوار کړي. د پېښور د مشال ریډیو خبريال اسرار راتل ورسره خبرې کړې دي.
د خیبر پختونخوا د واکمن قامپرست ګوند مشر پرسیاب خټک ویلي چې دواړو خواو ته د تاو تریخوالي او ترهګرۍ ختمولو لپاره باید د ولسونو او میډیا ترڅنګ واکمن خپلو کې سره کینی، ځکه چې نړیوال قوتونه کله هم د دواړو خواو نږدېواله نه غواړي. مشال ریډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې سینیټر پرسیاب خټک ویل چې خپل مینځي خاړي کې دوی د پیښو مشکلاتو نوستې شي. دوی زیاته کړه چې نړیوال قوتونه دوی د افاق په نوم یادوي، سنه چې د لریوالي او پردیوالي سرګندونه کیږي.
ټول جهان لګیا دی په موږ باندې تحلیلونه کوي. مونتا اف پیک وای یعنی افغانستان پاکستان نو ممبر ته یو کتلې دی. دا اف پیک ورخل خپل کی ولی خبره نه کوي چې نو دنیا تعلیم ته وګ دی نو خپل تعلیم نه راځي. چو گلوبلایزیشن خبرې کی دی، نړیوال کی دو خبرې کی، اول منطقه باید خپل کی خبرې وکي. پاکستان افغانستان خو منطقه نه زیات نږدې خلک دي، زونه دي باید خپل کی ډیر نږدې مناسبات ولري.
دوی خپل خبرو کی ویل چې دوړ خوسی مو ته پښتانه د تر هغه غره ښکار دي چې سلام الله چې د پښتنو صلاحیتونه ضایع کیږي.
مونږ اوس هم د تر هغه غریم ښکاریو انرژی نور مصروفیاتو کې مصرف کیږي. اوس زن نه دی هر وخت سره دا کار کول شي پکار ده. شي پیل کی باید دا دواړو ملکونو تعلقات موږ کوتون ته پی نه دو اګو زنه په کله سکه کله بسکی ولسونه پی پیږي چې موږ یو ځای ژوند کوو. زرغونه کار ژوند وکړي انده کې کوو ان شاء الله موږ یو بل خلاصو نشته.
د سوال په جواب کې سینیټر پرسیاب خټک وویل چې د نړۍ د سیاستونو نتیجه منفی دي، باید دوی د نړۍ سره ژوند هم وکړي ولې یو بل سره نیخ پنې غکینی او دریم لاس لمینځه وباسي.
چې د دواړو هیوادونو منځ کې د کم د اعتماد بحران دی، اعتماد کمی دی، باور کمی دی، هغه کې ډیر لوی نقش میډیا ګانو هم دی. متاسفانه مونږه دواړو هیوادونو یو بل نه د غربي میډیا په ذریعه خبرې کی. زموږ خبریالان یو بل په خبرونو کې ناس نه دي. مونږ اکثر د دریم لاس نه خبرې کوو. مګر چې نیخ په نیخه مونږ باید یو خزانه خبر کوو. بیا تحلیلونه مونږ خپل کوو. د نورو خلکو سیاستونو تعقیبول، د نورو خلکو سیاستونو پالل، هغه عواقب نتیجې مونږ وکتي. هغه بیخي منفي نتیجې دي. ټول نړۍ سره ښه مناسبات ساتو. مګر مونږ چې خپلو کې کم تعلق دی هغه باید چې نیخ په نیخه وي او باید چې لکه چې دوه وروڼه خپلو کې تعلق ساتي باید داسې تعلق ساتو.
د دواړو خواو سیمو په تړون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د دواړو خواو ترمنځ ډېرې غلط فهمۍ شته، باید چې په ناستی او خبرو لرې کړی شي.
افغانستان او پاکستان دا خو په ډېرو رشتو تړلي او خاص کر بیا د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه. که سړی دا وایي چې اوبه په ډنګ نه بیلېږي نو دا مطلب چې بالکل حقیقي خبرې او زموږ ترمنځ هغه رابطې نشته دی. زموږ ترمنځ غلط فهمۍ شته، لرېوالی شته. سره دي چې یو بل سره اوسو خو چېرته په مسایلو ناس نیو خبرې هم کړې نه دي. کومې غلط فهمۍ ترمنځ چې سړی وباسي یا چې کوم حقیقتونه دي مونږ ته نه خبر نیو چې دا حقیقتونه نه لږ خبر شو او د نوې دنیا د نوې حالاتو مطابق چې یو نوې لار چې کوم دی په هغه شکل خپله کړو چې نه افغانستان ته نقصان وي او نه پاکستان ته نقصان وي. داسې لار روباسو چې د وخت نه مخکې خبرې نه کوو، ځکه چې د وخت نه مخکې خبرې جذباتي انداز خو ضرور وي، خلک پرې خوشحالېږي ضرور، قومونه پرې ګټې نه کوي.
بل خو د سیمه ییزو چارو کارپوه او په پېښور پونتون کې د سیمایزو مطالعاتو استاد ډاکټر فخرل اسلام وایي چې د دواړو خوستیمو د خبرو اترو لپاره باید د ملګرو ملتونو قانوني لار خپل کړی شي.
دوه ملکونو خود مختاري چې خپلواکي هغه له سرداري خلاف کار کوي، نو بیا زه د تخت بین المللي کردار خلاف یم. دا بیا نه دی پکار. بین المللی کردار د ملګرو ملتونو منشور پر رڼا کې پکار دی.
کارپوهانو په وینا د سیمې حالات تقاضا کوي چې د دواړو خواوو واکمن نیخ په نیغه سره کینی او خبرې وکړي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو اورې په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې له اسرار الله مومن څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب قیدیان خوشی کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي چې د ترګرۍ لمن زوړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواري ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواري او د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور په مخ ځي. په واشنگټن کې د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ویلي دي چې د ټیکس په مت کې د شپږ سور به ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمیدو د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بنو چارو وزیر هیلي کلینټن به په بشپړه توګه له بیماری روغ شي. په عراق کې تېره ورځ د چاردنو او وسلوالو پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال پیل ومانځل شو.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدي چې زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوو. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. دا ورځپاڼې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان لوستې دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کال 2012 د پاکستان لپاره ښه ثابت نه شو. ترهګري او بمی چاودنو او ټرافیکي حادثو له وجې زرګونو بېګناه خلکو خپل خپلوان غمجن پرېښودل. ادارې مخکې لیکي چې کله معاشي کامیابیانو جاج واخیستل شي نو داسې محسوس کیږي چې ملک کې مالدار نور هم مالدار شو او غریب د اول نه زیات غریب شو. بیروزګاري او غربت کې اضافه وشوه. که موجوده حکومت څه کامیابي ترلاسه کړې ده نو باغې کې 13 ترمیم د ذکر وړ دی. خو دا حقیقت به منل پکار چې په ملکی معیشت د قرضو بوج د اول نه زیات شو. ادارې مخکې لیکي چې اوس د نوي کال شروعات دي. د موجوده حکومت آئینی موده به هم دې کال ختم شي، خو موجوده حکومت په خپل دور کې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره داسې روډ میپ جوړ نه کړو چې هغه ملک په ترقۍ کې یو قدم مخکې بوزي. ادارې زیاتوي چې دا د ټول ټاکنو کال دی. سیاسي ګوندونو انتخابي مهم شروع کړی دی نو حکمرانانو له دا سوچ ضرور پکار دی چې 2012 کال کې هغې څه وکړل او ولس ته یې څه ورکړل. هیله ده چې نوي کال کې به حکمرانان صرف دعوی نه کوي بلکې په عملي توګه به ګامونه اوچتوي چې ملکی معیشت په صحیح لاره روان کړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کام لا د خیبر پښتونخوا تختولې شو. یو شخصدارو او د کراچۍ کین سټېشن د چاودنې غم جوړلو چې مستون کې ایران تدلونکو د سایرونو په درې بسرو باندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په کې 19 کسان پس وزیدو مړه شول. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې خو هسې لډېرې مودې د ترهګرۍ کاروایانې روانې دي او تر اوسه پکې زرګونه خلک وژل شوي دي. ادارې زیاتوي چې طالبان دا وخت د پاکستان لپاره د ټول نغټه خطره دا باید چې جمهوری حکومت، سیاسي ګوندونه او استخباراتي ادارې دې په دې غور وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې لدې نه هیڅ چره انکار نشي کېدی چې نن پاکستان د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او ورځ په ورځ په دې کې زیاتوالی کیږي. نو آیا موږ دومره کمزوري یو چې د دې مخنیوي نشو کولی یا موږ کې د دې د مخنیوي توان نشته؟ نو خو به دا وي چې سیاسي مشرولي او حکومت او سکیورټي فورس په دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او چرته چې هم څه کمی وي چې هغه د ځان
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او درنو اوریدونکو ستاسو پام د مشال ریډیو نړیوال مطبوعاتو ته کتنې تراړو. فرانس پریس خبري اژانس په خپل یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون لخلي لیکلي دي چې په پاکستان کې د 1900 شیا زیارت کوونکو او
د یو وشتو تشتول سو پاکستانوی امریتی عسکرو وژنه او د ترهګرو لخوا مخ پر زیاتېدو تشدد سخت خفه کړی دی. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې او رسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لګي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ له خیبر پښتونخوا څخه تر کراچۍ پورې خپره شوې ده. د دواړو مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي چې په پاکستان کې د 1900 شیعه زیارت کوونکو او د یو وشتو تختول شو پاکستانی امنیتي سرتیرو وجنې او د ترهګرو لخوا مخ په زیاتېدونکو تشدد سخت خفه کړی دی. ایجنس د بان کی مون د ویان مارټن نیسری کی لخوا د خبرې شوې بیانیې په حواله لیکي چې ښاغلی بان کی مون په خاصه توګه د مذهبي اقلیتونو پر ضد دوامدار تشدد غندلی دی. ایجنس لیکي چې ښاغلی بان کی مون د پاکستان حکومت او ولس سره د خپل هیواد د ادارو د حفاظت د آزادو او د ترهګرۍ د لعنت په وړاندې د ملګرو ملتونو د ملاتړ او یووالي ژمنه کړې ده. ایجنس لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د شیعهګانو پر ضد رامنځته شوې پیښه پر روان کال کې د دوی پر ضد تر ټولو سخت مرګونی پیښه وه. شیعهګان د دغه هیواد د آبادۍ 40% برخه جوړوي. ایجنس لیکي چې بلخوا د دغه هیواد په شمال مغربي برخه کې امنیتي سرتیري د هغو یو ویشتو امنیتي سرتیرو د قاتلینو په لټه کې دي چې مړی یې د اتوار په ورځ پیښور ته نږدې موندل شوی دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې طرحه د خیبر پښتونخوا نه تر کراچۍ ښار پورې لکه د وینو د دارو خوره شوې ده. په کراچۍ کې جرمونه او نظریې په ګډه د دغه ښار په لارو کوڅو کې عام ولس سره ظلم کوي. په ټول 2012 کال کې د دغه ښار هغه دکانداران د قلنګ نه ورکولو له وجې د مجرمانو د هغو ډلو لخوا ووژل شول چې سیاسي سرپرستی لري. د روان کال په پای کې طالبانو په کراچۍ کې د خپل موجودیت د زیاتولو په اړه خپلې ژمنې نورې تازه کړې دي. بلخوا د دغه ښار پولیس د دې حالاتو د قابو کولو جوګه ځکه نه دی چې بې صلاحیته کسان یې برتي کړي دي. ادارې زیاتوي چې د روان کال په پای کې دا ثابته شوه چې پاکستان په یو بل ښار کراچۍ کې د ترهګرۍ مخنیوی د نړیوالو د مالي او روزنیزو مرستو نه بغیر نشي کولی. خو دا روزنیزې مرستې صرف د هغو هیوادونو لخوا ممکنې دي چې پاکستان یې په سرکاري توګه د خپل امنیت پر ضد د کړنو په تور تورنوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا په ګډون د اسرائیل او هند د تورنولو او غندلو تګلارې په بلواسطه توګه د القاعده او طالبانو نه د خلکو پام اړولی دی چې له وجې د دغو ترهګرو ډلو حوصلې نورې لوړې شوې دي چې زیات نه زیات پاکستانیان ووژني. ورځپاڼه لیکي چې په روان کال کې په پاړه چینار، کوټه، گلګت، بلتستان او کراچۍ کې د شیعهګانو وژنې پاکستان بالکل د پامه غورځولې دي. د روان کال تر پای پورې کله چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لړۍ پیل شي، پاکستان د ترهګرۍ په ګند کې دومره نغښتلی شوی دی چې تر خطرناک حده پورې ترې د راوتو صلاحیت نه لري. خو بیا هم خپلو هغو ایټمي وسلو ته په تکتیکي توګه وده ورکوي چې د القاعده لخوا یې د غلا کولو خطر هم شته.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاو کم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په پاو کم 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 30 منټه کم 5 بجو.
د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو رپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د لدرکسو حمله امریکایي شزي او د هغې د کینیډیایي خاوند کورنۍ خواست کړی دی چې دغه جوړه دی په خوندي توګه راخلاص کړل شي. د 28 کلنې کیتلین کوملین فلار جیمز کوملین ویلي چې دوی له چا سره هم زموږ لور او د هغې خاوند وي، نو موږ هغوی ته خواست کوو چې هغوی خوشی کړي. اسرار عالم مومند د دې په اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د لادرک شوې حامله امریکایي خزي او د هغې د کنیډایي خاوند کورنۍ خواست کړي چې دغه جوړه دې په خوندي توګه بازیاب کړي شي. د 28 کلنې کیتلین کولمن پلار جیمز کولمن ویلي دي د هغه د لور به په جنوري میاشت کې ماشوم پیدا کیږي او د هغې د ځیګر بیماری لپاره په بیړنۍ توګه د علاج هم ضرورت دی. جیمز کولمن وایي هغه د اکتوبر په 8 نیټه له خپل زوم جاس سره خبرې شوې وې او هغه ورته ویلي وو چې هغوی د افغانستان په یوه ناخوندي سیمه کې موجود دي. کیتلین کولمن او د هغې خاوند په 13 جولای میاشت کې په سفر روان شوی وو چې ډومبه روس ته بیا قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان او اخیره کې افغانستان ته ورسیدل. تر دې دمه طالبانو یا د وسلوالو کمیډلې د دغه جوړې د اغوا کولو پلان نه منلې. د کیتلین پلار ویلی دی هغه یو عادي کورنۍ لري او لچا سره یې تعلق هم نشته او نه ډېرې پیسې لري. نوموړي د دسمبر په 14مه د شان ویډیو وی پیغام په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب ورکړې وو. نوموړی وایي چې لچا سره هم زموږ لور او د هغې خاون وي، نو موږ هغوی ته خواست کوو خوشی کړی چې کور ته واپس راشي. په اکتوبر میاشت کې د کیتلین او جاش بدرکه کېدو وروسته د هغوی کورنۍ خاموشي خپله کړې وه، خو اوس یې په دې امید دغه خاموشي ماته کړه چې کېدی شي دوی ته خپل بچی په لاس ورشي. خو لا هم ډېرې پوښتنې دي چې آیا دغه جوړه مړه شوې او که ژوندی ده، او بل دا چې دوی څرنګه افغانستان ته داخل شو. جیمز وایي هغه ته پوره نه ده معلومه چې د هغه لور او زوم د څه مقصد لپاره افغانستان ته تللی وو. خو د نوموړي په خبره هغوی په دې لټه کې وو چې په یو مرستندویه ډله کې شامل شي او د افغانانو مدد وکړي. جیمز زیاته کړه چې هغه ته خپل زوم د اکتوبر په 8مه نیټه دا ونه ویل چې هغه په افغانستان کې خاص په کوم ځای کې پاتې کیږي، خو دومره یې ویل چې محفوظه نه دي. دغه رنګ د کیتلین او د هغې د خاوند د اکاونټ څخه هم د 8 او 9 اکتوبر وروسته پیسې نه دي ویستل شوي. د امریکا او کنیډا د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي دي هغوی د دغه بې درکه شوي جوړې په اړه معلومات کوي. د افغانستان په وردګ ولایت کې د ولایتي شورا مشر حضرت جانان له مخې دغه امریکایي ښځه او د هغې خاوند اغوا شوي دي. نوموړی زیاتوي کېدی شي اغواکار طالبان وي، ځکه که مجرمین وي نو د پیسو غوښتنه به یې کړې وي، خو بیا طالبان وای چې دوی په دغه پیخه کې نه دی ککړ.
اسرار العالم مومندو له پاکستانه په خبرېدونکو کې ډان روسپانه کې خادم حسین لیکي چې د دسمبر پر 2 نیټه په یو برید کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور او وجل کېدو یو ځل بیا د موکا برابر کړه چې د پاکستان امنیتي ادارې د ترهګرۍ په وړاندې ټینګ ګامونه واخلي. عام خلک د سخت درزی له قبلولو انکار وکړي او سیاسي ګوندونه د ترهګرو په وړاندې په یو اواز مبارزه وکړي. بشیر غواش د دې مقالې غټه کتاب وړاندې کوي. ډان ورسپانه لیکي چې د دسمبر په 20 تاریخ د پېښور په قصه خانه کې شوی زړه لړزون کې برید باید د پاکستان د ډیموکراتیکو سیاسي خوځښتونو، پاکستانی ټولنې او په خاصه توګه د پښتنو لپاره یو فیصله کونه مرحله وي. په دې برید کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر د عوامي نېشنل پارټۍ یو تکړه مشر او پر پېښور فخر کوونکی بشیر بلور او ډېر نور کسان ووژل شول. لیکوال لیکي چې دې برید ثابته کړه چې ترهګرو سره په نظریتي او ستراتیژیک توګه لاسونه یو کړی دي. دا نور سپانې لیکلي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې به اوس خپلې پخوانۍ پالیسیانې بدل کړي او آیا د یو عام سړي په وړاندې به سامراجي سوچ پرېږدي؟ آیا دوی بلا هم عام خلک د طالبانو لخوا د مذهب په غلط استعمال سره همداسې د هغوی یرغمل پرېږدي او کنه آزاد به یې کړي؟ لیکوال وایي د دې سوالونو په جوابولو سره به ډېرې هغه خبرې واضح شي چې پاکستان ته د مذهبي اورپکو د خطر سره تړلې دي. د هغه په وینا په داسې حال کې چې ډېر عام خلک د وسلوالو بریدونو ته د کرکې او نفرت په سترګه ګوري، د پاکستان امنیتي ادارې او مذهبي ګوندونه دغسې نظر نه لري. په مقاله کې راغلي چې دغه نظر باید د ترهګرۍ د شکست لپاره اخیستونکو قدمونو کې د لومړي قدم په توګه تبدیل شي. دا نورسپانه لیکلي چې د سخت درزی او ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د شریک کار په مقصد باید د پاکستان ټوله ټولنه او په ځانګړې توګه پښتانه دا پوښتنه جواب کړي چې آیا هغوی غواړي د دوی د ژوند طریقې، کلتور او رواجونه د سخت درزو په لاس یرغمل شي. لیکوال لیکي چې د ټولنې ښه راتلونکي بعد دې پوښتنې ته د سم ځواب ویلو په بنیاد ټاکل کیږي. په مقاله کې راغلی چې د سخت درزی او ترهګرۍ د جړلو وسلو لپاره د امنیتي ادارو د پالیسانو د بدلون او د عامو خلکو د ودرېدو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو واضح دریز هم ضروری دی. لیکوال لیکي چې ټول سیاسي قوتونه باید په یو خلو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړي او په شریکه دې مخې ته ودرېږي. بشیر غواشو. د پاکستان د پلاننګ کمیشن او ملګرو ملتونو یو ګډه څېړنه ښیي چې په پاکستان کې ښځې په سیاسي کچه په فیصلو کولو کې پرمخ تللې دي. څېړنه وایي په دې کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو، د پاکستان د قومي اسمبلی د ویاندې فهمیده مرزا او د دې ملک د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانیکر لوی لاس دی. دا چې په دې ملک کې د پارلمان شزینه غړي له دې رپورټ سره اتفاق لري او کنه، او آیا داسې ګڼي چې دوی د فیصلو حق لري او که څنګه، زموږ همکارې ملیحا امیرزاده په دې اړه یو رپورټ تیار کړی.
د پاکستان د پلاننګ کمیشن او د ملګرو ملتونو یو رپورټ ښایي چې د پاکستان په سیاست کې ښځو ته د فیصلو اختیار په ورکولو کې کافی پرمختګ شوی دی. په دې کې د سیاسي رول په حواله سره د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو، د قومي اسمبلی سپیکر فهمیده مرزا او د خارجه چارو وزیر حنا ربانیکر یادونه شوې ده. خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی د یاد رپورټ سره اختلاف لري.
ڈیسیژنس پاور کے منگتا ایس ہم حق نشتا منگا کا اسمبلو کے ناستی ہوں منگا دا چیف منسٹر پر آغا چکل سپیچ ڈیلیور کری نو آغا زمونگا خیبر پختونخوا 124 سیٹس تھی انکلوڈنگ خزو، لیکن آغا دا 99 سیٹوں خبر کئی اگیل بدل ڈیولپمنٹ فنڈ خبر بکئی، لیکن 24 کم سیٹوں دی کم کی خزو سیٹوں دی آگا پخپل سپیچ کے بالکل اگنور کئی خزو تھا اس ہم سوائے دا یو ڈیولپمنٹ فنڈ کے کم آگا چے اگی تملاوی کی آگا ہم داغی پارلیمانی لیڈرس چی دی آگا اگئی نپری دی خزے اگی اخپل مرضے باندھے چی دے آگا خرچ کی خزو تھا دا ڈیولپمنٹ کاروں کے پاور نشتا نہ ڈیسیجن پاور دسو کی
بالخواد پختونخوا پہ اسمبلی کے عوامی نیشنل گن سر تعلق لرون مسرت شفی وائی چې د فیصلو په وخت د ښځو نه باقاعده تپوس کیږي.
دا خو یو جمهوری هغه ده، جمهوری هغه کې خو کله خبره همدا وي چې کله چې څه قسم فیصله کیږي ڈیسیژن میکنګ ټایم کې باقاعده مو ووټنګ کیږي، او ووټ په ذریعے مو خپل رائے اظهار کوو او خپل پوینټ آف ویو بیان کوو. دا خو یو جمهوری پروسس ده، او د هیڅ څه مو یو او بینګ ا پارلیمنٹیرین زه خپل هغه کې هر ممکن کوشش کوم چې موږ کې خپل رول پلی کړو.
په پیښور کې د ښځو د خیر ښېګڼې ادارې د اورت فاونډیشن یو واقعی سائما وائی کس ہم پا پارلیمان کے دخزو دراتک سرا دخزو دحکونو پاوڑاندے یوشمیر قوانین جوڑ شوی دی، خو بیا ہم دا پا مجموعی ڈال حاغ سندی چی سب پکار دی.
لس کالو کے پچھلی سیاست پا حوالے چی ونگور انو سیاست کے ڈیسیجن میکنگ کی خزیرہ غلی دی، او دا دے سمرات چی کمرہ غلی دی غدائے چی لس کالو کے ود سے قوانین جوڑ شوی دی چی آغا دخزو پا حق لڈیر زیاد خدی دیر خبر دادا آغای چی سمرہ داغای وست درو آغای قبل کار کرے رہے چیز چی پیسے لگی نوال تا دا حکومت چی دا ناغم زیاد غاڑا نمی شی دا آغا سافت قوانین خو جوڑ شوی دی چی خو آغا چی چرتا عملی اقدامات کولی شی آغا سیزون ندیش جوڑ شوی خور نوالے تل دن ندا پاٹو کے اگورے آلتا آغا اپلا دے پلو گئے آلتا دیسر دا فیصلہ سازی حق نشتا دو دا اورال زمین دا سوسائیٹی مسئلہ را چی کل دا رویو تبدیلی برا جی دا با پخپل خام خواب دا تبدیلی کی چی کل دا تبدیلی کی زبرا تاستا ہر اڑخ تا دا تبدیلی کار کی
ننیکت اور اگزی پا خبره پا پاکستان کی خزی پا اکثریت کی دین و پکار دا دوی تا دی دا برابری پا بنیاد سیٹونا او حق ورکڑل شی.
پاکستان کی 52% آبادی دا 48 چی دین اگر دا سڑو یعنی تناسب لرو او 52 دا خزو تناسب لرو من دا غوارو چی سی سی میٹنگ چکم دے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آگے کے چکرتا پورا پاکستان نہ 20 کسانی نو آگے کے پکار دادی چلس خزی بھی داغا سے ورکنگ کمیٹی ہے کہ پکار دی چل نیم پنیما بات تناسب بھی کل دا خزی پا پارٹی لیول کے دمنا تعداد سارا پارٹیسپیشن بات میں بیا با آگی خلا خبرہ کولی شی آگی با ڈیسیجنز پاور کے با آگی رائے با مقدم گنلی شی پکار دادی چی دیتا دے اما غا عمرہ سیٹونا کنسیڈر شی چس عمرہ دا سڑو الیکٹڈ سیٹونا دی.
یاد رپورٹ تا پاکستان پا قومی اسمبلی کے خزو 22.2% برخه د ایشیایي هیوادونو جمهوریت او د برتانیا او امریکا په ګډون د غربي جمهوریتونو په پرتله ښه بللې ده.
پام کوه،
الله الله وای ما کول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خاله. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیگار تو نواستوی
اناگی. پام کوا
خبرونا او فریادونا.
پام کوا
اللہ دی بیلو نپاس کا.
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نشویشی
دا مشال لڈیو خوندور مزاہیہ پروگرام دا جمعی پورس پا پاوکم سالورو او دا نهی پورس پا پاوکم یو لسو بجو امان اللہ ناصر اوڑاندی کوی.
درنو اوریدونکو اوس ستاسو پام د هارون بچا په غږ کې یو سندرې ته راړوم.
ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر ہے رزقنا ترزما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا زکنا درزم ہو گیا را اس پہ خبر تا زکنا درزم ہو گیا را درد یم پر ہے زکنا درزم ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر
د هارون پاجا په ژغ کې مو سندره اوریده. په کورم ایجنسی کې د انګور سمی خلک وایي چې دوی ته د صحت د اسانتیاو په لړ کې مشکلات ورپېښ دي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز یا بی ایچ یو په نامه یو هسپتال دی او په هغه کې هم ډاکټران نشته. دوی وایي چې د خپل علاج لپاره نور سیمو ته پرتللو مجبور دي. د مشال ریډیو خبریال د دوی د دې ستونزې په اړه رپورټ تیار کړی.
پسیما کې د بنیادی صحت مرکز یا بیسک هیلث یونټ په نامه یو هسپتال دی. خو د سیمې خلکو تر مخه په دې کې ډاکټران نشته. د انګوري سیمې حاجی حبیب دین وایي چې په هسپتال کې د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
کټه ډاکټر نشته ده، پنځه کاله شول چې موږ ډاکټر نه دی لرلې. د بیس د زنانو آن نشته، هیڅ شی نشته دي. مریض راشي څه نشته دي، پروژل راشي نشته دي، پټه تکلیف ده، د ستنو تکلیف ده، د هر شي تکلیف ده. موږ ډېر بربادي ده او
طرف انگوری سیما د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. ځای خلکو تر مخه په سیما کې تر 250 پورې کورانه اوسېږي. د سیمې مسعود رحمان وایي چې دوی خپل علاج سرکاري هسپتال پر ځای پرایویټ ډاکټرانو نه کوي، خو ولې هغې دپاره هم دوی لرې لرې ځایونو ته پتلو مجبور دي.
بالکل موجود نہیں اور خالو لذیمان پیخی کی پشاور تسی کوہار تسی ٹل تسی سدی تسی زیادہ بے سدی تلڑی اور بدی سدی روڈ بانی بے سی داڑے لرے دے.
مونگ چکلا پا ہسپتال کے ڈاکٹرانو درشتوالے پا آڑا دا منزنی کورم ایجنسی دا صحت محکمہ مشہ چاروا کے ایڈیشنل ایجنسی سرجن عنایت الرحمان سرا خبر اکڑے. نو مشال ریڈیو تے اویل چے ہسپتال دا دغی مسئلے حل کول دا پارا دوی خپل کوششونا روان کڑی دی. واضح دی چې په کوم ایجنسی کې د خلکو علاج لپاره شپږ پنځوس ورکوټو او غټو هسپتالونو نه علاوه دو ویش بی ایچ یو هسپتالونه دي. په دې کې وو بی ایچ یو هسپتالونه په منځنی کورم ایجنسی کې دي. د سیمې خلک د چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د انګوري په بی ایچ یو هسپتال کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ری په مومن ایجنسی کې د پولیو د مخنیوي څلور ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شوی دی، خو هلته ځینو ښځینه کارکوونکو د اوسنیو ناسمو حالاتو له کبله له کار کولو انکار کړی دی. بل پلو په مومن ایجنسی کې د پولیو د مخنیوي د څانګې مشر وای چې پولیټیکل ایجنټ د پولیو د ناروغي پر ضد د څاڅکو کورکونکو ډلو لپاره د امنیت انتظام کړی دی. په دې اړه رابع اکرم خان رپورټ لري.
د ناساز حالاتو او د سیکیورټی وجوهاتو لوجي د پولیو د مخنیوي پروګرام ځینې زنانو په مومند ایجنسی کې د کار کولو نه انکار کړی دی. په مومند ایجنسی کې د پولیو د مخنیوي څلور ورځنی کمپاین به د پیر ورځې نه تر زیارت ورځې پورې جاری وي. د پولیو د مخنیوي ټیم د انکار په اړه د یکغون سیمې د پولیو د مخنیوي څانګې سینیئر سپروایزر سیار احمد وایي چې د تیرو پیښو له کبله په مومند ایجنسی کې بعض زنانو د کار کولو نه انکار کړی دی او د هغې مور او پلار نه غواړي چې د یو څو پیسو لپاره خپل بچی قربان کړي.
خدا پانه چونکه د حالات د دستور ساده کې او د خدمت د کې حالات د سیمو کې ریزدبلیو دغه سو کسانو لګیدل او هغه باندې ډز شوې د هغه قبل اس کسان من خطا په ټول هیل سټاپ نور واچو ریزدبلیو موږ
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د مومند ایجنسی د پولیو د مخنیوي د سانګي مشر ډاکټر بشیر احمد نو پوښتل نو هغه وویل چې د لپاره د متبادل ذریعې انتظام هم شوی دی او کمې زنانو چې انکار کړی وو نو هغوی خپل کار دوباره شروع کړی دی. د مومند ایجنسی د پولیو د مخنیوي څانګې د مشر په وینا چې دې کمپین کې به تقریبا 8000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د خبرونې په پای کې د همایون خان په غږ کې یو بل سندرې ته ستاسو پام راړو.
Mardikram pa